د دې ترڅنګ دا چې د داسې منی خلک د دردونو ډک دي، د کړاوونو ډک دي، د داسې نه پوره کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډک دي چې په ورځ کې د سلګونو ننګونو سره دوی مخ کېږي. نو لکه څرنګه چې موږ هر سړي ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي، که هغه سپین ږیری اوسي، او که چېرې ځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کېږي، او په ډېرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډېر سختۍ سره دوی مخ ته ځي. په اصل کې خپله همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نننۍ عصر کې، دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي، تر څو په ښه ډول سره موږ خپله ورځنۍ چارې مخ ته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ او تاسې نن په داسې عصر کې اوسېږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي، زیاتې هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ او تاسې تلویزیون ته کښېنو، راډیو ته غوږ نیسو، یا رسنۍ ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلي څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندي شخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پردې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درده کړی ژي، او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي واوسي، تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخ ته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسې لارې چارې ته اړتیا لرو، تر څو کولای سو هوساینې ته ورسېږو، سکون پیدا کړو، او تر څنګ یې یو ښه ارام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسې خوشحاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، دا ناامیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ او تاسې خپله ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډېرې پر موږ باندې اغېزه پرېږدي ده چې موږ نسو کولی خپل د ورځني چارې په سمه توګه مخ ته یوسو یا په ښه توګه هغه سر ته ورسوو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارامه یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. کچیر موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، کچیر په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نارامتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ چی ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو، چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسې خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږي. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپله ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس او پښه دې ښه اوسي، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنا نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، تر څنګ یې ذهني او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي، او تر څنګ په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي. نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند او ورځنیو مسایلو سره، د ژوند او ورځنیو چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ سي، ذهني روغتیا دا مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چېرې ذهنن آرامه اوسو، نو ملمداره خبره ده چې کولی سو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځني چارو کې د هغه سره مخامخ کېږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سر ته ورسوو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغېز لري، او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. تر څنګ ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نورو سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپله هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومداره خبره ده چې سټرس به مو اداره وي، کنټرول وي، یعنې ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. تر څنګ یې دا چې ذهنن آرام اوسو، د نورو سره ښه اړیکه جوړولی سو او کولی سو بهترینه انتخاب کو. معلوم دار خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهنی نرمتیا ولرو، نو نسو کولی چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو. نسو کولی چې سمر لاره انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غصې په حالت کې اوسو، موږ نسو کولی چې د غصې په حالت کې یو ښه او بهترینه لاره پیدا کړو. ژر تصمیم نسو او وروسته چې وخت یې راورسیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لاره انتخاب کړې. تر څنګ یې زموږ ذهني روغتیا زموږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، تر څنګ یې زموږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیزه لري. دا چې زموږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیزه لري چې ښه احساس ولرو. په فکر کولو باندې مو هم اغیزه لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو او سمه لاره انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، شو فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ شامل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل. د ژوند دغه سختو حالات سره د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو او پر هغه باندې، یعنی د دغه ستونزو په وړاندې، د دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دي. دا چې ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو او په ټولنه کې ښه رول ولوبوو. د ذهني وضاحت دي. په ښه توګه فکر کول او سمې پرېکړې کول. مخکې مې هم یادونه وکړه، که چیرې ذهني روغتیا ولرو، ذهنن آرام اوسو، کولی سو ښه فکر وکړو او کولی سو ښه تصمیم ونیسو. تر څنګ فزیکی روغتیا ته مرسته، دا یو ډیر مهم څه دی. که چیرې موږ ذهني روغتیا ولرو، زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي، یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوڅي او کولی سو ښه خوب وکړو. که چیرې تاسو فکر کړی وي، کله کله موږ که چیرې ځینې وختونه موږ آرام ونه اوسو، یعنی سټرس ولرو، په یو څه مخوا بده وي، یا د یو ستونزې په اړه موږ غمجن اوسو، نو ښه خوب هم نسو کولی، فشار هم راباندې ډېر دی. کله کله زموږ پر سر درد سي، زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار او د دې موضوعاتو څخه راپورته کیږي. تر څنګ د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي چې فزیکی روغتیا ولرو. ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې، کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو، ذهني روغتیا غواړو، نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو، د احساسات روغتیا ولرو، یعنی احساسات مو شووسی، خپل احساسات وکولای سو مدیریت کو، وکولای سو کنټرول کو، او خپل احساسات مثبت کو. نو د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو. رازو عاطفي روغتیا ته دا چې عاطفي روغتیا څه ده. عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده، یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا. او دا روغتیا موږ ته دا توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو، هم هغه احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او د هغه احساساتو په وړاندې ښه چلند وکړو. د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي، بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیزو اړیکو جوړولو کې، په مسلکي بریا کې، او تر څنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده. که چیرې عاطفي یا ښه روغتیا موږ ولرو، موږ سره مرسته کوي تر څو موږ هوساینې او آرامتیا ته ورسیږو، په ټولنه کې د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، په مسلک کې خپل په مسلک کې یا په کار کولو په محیط کې بریالیتوبونه لاسته راوړو، او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو. چې دغه روغتیا به څو اړخونه لري. اول مهم ده دغه روغتیا لپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته ورسیږو، د دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات په سم ډول سره درک وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپارېدلي دي، ولې موږ داسې احساس لرو، د هغه سرچینې پیدا. ترڅنګ د احساساتو کنټرول دی، د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندول. یعنی موږ خپل وکولای سو خپل احساسات کنټرول کو، مدیریت یې کو. کله کله غمجن یو یا قهر یو، خپل احساس باید کنټرول کو، مدیریت یې کو او آرام اوسو. د سختي سره مقابله ده، ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو. یعنی خپل ذهن د ستونزو په وخت کې د فشار په وخت کې خراب نه کو، بل مثبتې اړیکې جوړول دي چې د نورو سره د ښه تعامل او اړیکو جوړولو کې مهم دي. تر څنګه د خپل ځان منل دي، خپل ځان باید په دې توګه ومنو چې مثبت فکر وکړو، خپلې کمزوري او خپل هغه ځواک وپېژنو، خپل کمزوري نقطې او خپل د قوت نقطې موږ وپېژنو، نو موږ کولی شو چې عاطفي روغتیا ته ورسېږو. د دې روغتیا اهمیت څه دی؟ اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده. موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، تر څنګ په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي. زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب، ژور خفګان او نور رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو. ټولنیزې اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، تر څو د خلکو سره ژورې اړیکې، اوږدمهاله اړیکې او ښې اړیکې جوړې کړو. په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای سو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو او تر څنګ یې مثبت چاپېریال رامنځته کړو. په خپل مسلکي د ستونزو سره مقابله، دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو نو کولای سو چې د ستونزو سره مقابله وکړو. په سختو حالاتو کې موږ ښه تګلارې پیدا کړو او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کړو. په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا د احساساتو روغتیا از موږ سره مرسته. د عاطفي روغتیا عناصر څه دي؟ یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته د رسیدو لپاره موږ لرو. اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو. ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. هڅه ونه ده ځان باید ښه وهڅو مثبت اهداف ته. همدردي د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردي کول دي. ټولنیز مهارتونه دي چې د نورو سره کولای سو موږ ښه اړیکې جوړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه کاټه به مو اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ وېسته وخت په مهم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په حق له پوړاندې دی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سوچ احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي کېدای سي غوسه وي کېدای سي خفګان اوسي کېدای سي ویره بیا هم نور مختلف شکلونه ولري د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کی او په مناسب ډول یې اداره کی یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ اساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني مثلا کچیر خوشوسی یا د خوشاله وي د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چی شي کچیر خفه وسی کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ وسو کله خفګان احساس لرو باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او وروسته یې اداره کو راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو د دې لپاره اړین هم دا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه درک کړي نو دوی به کولای شي چې خپل شخصیت خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي خپل احساسات چې وپیژنې دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات شدر کو نو بیا ورسته کولای شو چې په شته طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو یا په کنټرول کې ونیسو اداره یې کو چې دا مهارت به زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ خپل ځان څخه لیرې کو په دریم قدم کې ذهني فشار راکموي چې د په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار سټرس یا استراب کچه هم راکمیږي مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ په هیڅ چې دغه پیښې په وړاندې کز د خبرګون وشیم کدا احساس زلرم نو دا احساس کچیر زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حد پورې زما احساسات زما احساسات را پرولې دي یا تر دې حد زه یو منفي احساس لرم ورسته د دغه احساس په مدیریت کې یعنی کچیر زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زلرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم په ښه ډول سره اداره کړم نو داسما ذهني فشار هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې دي هغه کوم سټرس یې ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي او دا به مرسته کوي چې یو انسان یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو شکېدل دي د احساساتو پیژندنه یو نفر ته یو کس ته یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات ترکی او د هغه سره په مناسب ډول تعامل وکړي چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لري یعنی کچې یو څوک خپل احساس و پیژني د احساس د پیژندلو قابلیت په دکی ورتیا په دکی وي نو کله چې د خپل احساس و پیژني د یو پیښ په وړاندې مثلا کله خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي د به کولای شي چې د نور احساسات هم درکې کچېره په قابل شخص یا بل نفر وبینی چې ډیر خفه دي خفګان دي زه مثلا کوم د احساس ما تجربه کړی و ز خپل احساس پیژنم او د احساسات ما په شر ډول سره پیژندل نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په شر ډول سره درکم د هغه سره شر او یو کم یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره وسی هغه زه تر سره کم نو دا بیا د هغه سره یو ښه تعامل دي چې موږ یې کوو او موږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیر جوړې اجتماعي ټولنیز اړیکې رامنځته کوو نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې هم مرسته کوي د تصمیم نیولو ورتیا شکوي د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او ارتیاوي په د خپل حالات او ارتیاو په حق لشه تصمیم ونیسو دا به د ورزنی د ژوند په ورزنی چاره کې هم په تصمیم نیول کې ډیر مهم دی. کچیر مشق پلی احساسات مو پیژنو نو معلومه خبره ده موږ دا ونه وکړه چې ذهني فشار، استراب، سټرس او د بی ځای منفی فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای سوچي خپل ورزنی چاره ته په شړول سره ادامه ورکو. نو ځکه موږ کولای سوچي یو شه تصمیم هم ونیسو، یو شه پریکړه هم وکړو د خپل ورزنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل شه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په شړول سره یو شه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر سئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر سئ، هغه ته دقت وکړئ چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساسات ته متوجه اوسئ چې کم پیښه وسو او دغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچې کې ولیکئ چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتما وکړئ چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمې پیښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه شي؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کمه پیښه وسو، کم حالت سره زما خصوم چې ما داسې احساس پیدا کړي، د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات ښه وپېژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لرئ خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د تاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لرلو دلیل چې شي، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوئ او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالت د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درکړئ. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، ارامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني ارامتیا، داخلي ارامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د چکل تاسو خپل احساسات وپیژني، د نور احساسات هم شه درکولای شي. کله چې مو د نور احساسات شه درکړي، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، پټولنه کی، ډیر ملګری پیدا کی او ډیره ژورې اړیکې جوړې کی. په مسلکي برخه کې هم همداسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای سئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې ستاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یوه پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښ سوه، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم. نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای سئ، ښه کنټرولولای سئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو ښې اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال جوړوئ، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلئ. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حقله لیکنه وکړئ. که چیرې ستاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو، هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یوه کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ 2 دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حقله لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کوئ. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ. د دې احساساتو لامل څه و؟ تاسو ولې دا احساس درلودئ؟ او د دې احساس لامل څه و؟ یعنې کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودئ؟ ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و؟ یعنې د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست، او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودئ، څه عکس العمل مو درلودئ، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سي پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې ستاسو بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ؟ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422301111.
کدی د سمې او کد غر خولي دی تول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسر لیستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چانه پختنه وکا زما بریتونا ستا بانا خکلی